السلام علیکم د ازادي رادیو لمړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان 28 د جولای 12مه. د دې یو ساته خبرونه په خبري راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونشي چې داسې چې
زیات افغان انجن غواړي چې ملالا یوسفزی سي.
ټول افغان انجن باید لکه ملالا غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په پیل له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري یې بیرته د هغوی خاورې ته اړولې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیري په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هیواد د انتظامی ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړم ورځ اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نن یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بین الملی قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کېږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیڅا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو په خوانی قومندان راتکو میلادیچ او په خوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونی مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لیرې کړی دی. تر اوسه د ده د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدی د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولې ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشخاباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولې ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا ازادي رادیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپاره ده. دغه ترکمنستانی چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولیس ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیږدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولیس ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې په هره سیمه کې شي د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی. د دې ګواښ د دفع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان گاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزه نه ستر پاکستان هیواد په شمول ټولو گاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولیس ته نږدې کیږي د خپل هیواد امنیت ساتو د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمه کې موږ سره لرو د غوکرک رعایت کیږي او د خاورې ته موږ له خوانې هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
و موردل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیرې لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو له کتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اسحاق اتمر څخه کړې ده.
زما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اورپکي ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پورونه په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمه کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونیشي چې داسې چې دغه اورپکي ځکه چې دغه اورپکي خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري، کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګری یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلوال ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغو نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی هیڅ زما ته قدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي د دې نه. زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته هم لاړل، مسکو ته هم لاړل، ایران ته هم لاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پېښ کړي. افغان حکومت څومره کولی شي چې د دغو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښه چې دوی د خپل صحاب چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګانې بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنیو وچکالۍ له امله ګڼ افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یونما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېیمه برخه وګړي به په 2021 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم روبروستیم. موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنیو، وچکالۍ او کووید-19 ناروغۍ خپرېدو له امله رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړي څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او نامنې له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2021 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل.
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی و، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیونه امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته شوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې. ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې موږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنا چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، موږ چې کوم ارقام درلوده د موسسات او بېلابېلو بنسټونو نه موږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې دا هغه په تورخام کې ده، د جلال آباد د ښار په نهونه یو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریته ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. گردیس خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالی د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې شوی او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وایي هر ورځ تر 1500 پورې خښتې برابروي خو ژوند یې په سختیو تیریږي.
تقریبا د لس کاله کېږي چې مونږ کار کوو، داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې، ځکه چې ما تر اتم سینه پورې زده کړې کړي دي نهمه پورې. هغه وخت چې کلدارې وې تر ماسپښینه به هم کار وکړې، بعد له ماسپښینه چې مکتب له به تلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو. اوس چې کله پلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی، نو قرض همسې راباندې ډېرېږي او کمېږي نه.
خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمېر هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې یې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کم عمره ماشومانو څخه په بټۍ کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي. د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم پوهاوی شوی دی، بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې مستقیماً د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمېر ډېر شوی دی. نو هم مونږ لاسته راوړنې لرو، یعنې هم ښېګڼې لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي، له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان نجلۍ غواړي چې ملاله یوسفزۍ سي، خو دوی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلي کړي دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملاله یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملاله یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوباندې اغیزو ته کتنه شوې ده.
زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملاله یوسفزۍ ده. ملاله له ماشومتوبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او موږ هغه خپل زموږ چې کوم را روان نسل دی هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان نجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزۍ تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د فکر سخت مخالفه و. د افغان نجونو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي، ځکه چې هغه بیریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان نجونو باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزۍ د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1990 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریک پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړي دوه اونۍ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچې، له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. ملاله یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځېد. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لورې د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچۍ وایي د ملالۍ په څېر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړي دي. خو اغلې کوچۍ وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هېواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالۍ یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظه څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نوي ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. د کوالی ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو ښځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمني د منلو وړ نه ده. د کوالی وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هیرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یو ښه روغ او ټول شمول افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې. خو د مقالې په وینا له دې حقیقته هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلي که نړیوال ملاتړ نه وي د افغانانو لاسته راوړنې ښایي له منځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داسې طالبانو سره مخامخ دی چې په نوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمني وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلی هیواد یې په خپله افراطي مفکوره نور هم ځپلی و او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لویې دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسله، د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې بې څانګې غوښتل د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې ځینې بریدونه ترسره کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله جزئیات له اسدالله لودین.
هندي پولیسو ویلی په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور یې دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتر پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اتر پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یوه څانګه بلل کیږي. کمار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکناو یې اصلي هدف و. د کمار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ له ورځې مخکې چې د اګست په 15 لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یوه وړه اروپا کې ډله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجا کې دي. دا ډله د ذاکر موسا په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریځو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسا په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې دې ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حمله پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی و. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسله وال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د مصر استیناف محکمه د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د واژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د امواجنې په یادغونډه کې راټول شول او د 900 جسدونو تازه پیژندل شوي پاتې شونی خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړ اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د انصاف په لټه یو چې هغه پسې ورشه بولو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د یک سر نوشته
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هیڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د څه باندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟
ولې تاسو بې ځای شوی؟ ستونزه سو
جنگ دا وس زم جنگ را وامل دا جنگ دا وس خدای اول دا ته خو جنگ دا وس جنگ را سره زبای نه شروع تل هغه من کیته تمر سره وس لا لای لیس پروگرام مل کی سره هوته چار تو سره نه کی جنگ نو
تو کورونا به ځای سوی دلته راغلی زای
پس تو و دا خدا سو سو دې سو فور دې دا خو نه کی څنګه فق کلی یو لای دې دا وس جنگ را وامل دا خو څنګه فق کلی یار کلی ما سو دې سو فور دې نو
حکومتي مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی
چا پښتنه نه را باندې کړی نو مو چا سو از مو شران خیر دارا هم کو سو ورغلی دې کوم شان نتیجه نه ده لیدلې چې څو کې پښتنه دې نو چې څو کې مو راځي پر شابه دې وګرځي نو دا حکومت نه ده نو پر څو تاسو پښتنه دې پښتنه دې نو کو
کوم شایانه ته ضرورت لري او څه درته وو
مو خدا نظر خلاص چې دا یو جوړ خلاص سره خلک راو چې دې ګرځي ژوندۍ فاصله دې ژوندۍ چا نه ده سره ورې نه دې ته وخت پیدا کړی دې چې څو کې ځان سره وي چې وګرځي ژوندۍ پر هغه دې باندې فاصله دې خدا کښتونه یې ګرځي فاصله دې ژوندۍ ګرځي فاصله دې خلک راغ نه یلا لا سره دې دا من چې کې څه پیار څه دې ګرځي یلا لا سره دې دا اوس په دا د بل فخورو کې لاس دې دبل کورونه غلام یو یو ورځ دې ورځ دې نه ټول عمر خواغان دې سم خلک مې دې چې دې وسره کومه کوي دا خلک وسات
دغه ستونزه مو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سره کې دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایاتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروې کوو، بیا وروسته مستحق کورونه تشخیصو او کومکونه ورته انتقالو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخوا هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکلو اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروې چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروې چې ترسره کیږي په همدې خاطر چې باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوانه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او ورو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې عبدالولی د 200 نورو کورونو په استازیتو بازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بې ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروې شي او مرستې به ورورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0. ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم، علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت نماینده یم. اچیا نوی کور لرم، په اچیا نوی کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام د لریجي خوري. دا خلک پیدا شوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي ننجور راکوي. او نو د خدای وشه ته وګورئ، موږ پاک کورې چې ځي موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. او دغه بېغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې سر رګشین کې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام به لري په شلو کورو کې دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شذر پر باندې یاله پر باندې وای نه پجره کوي په پور کړه. نو دا خدای وشه ته وګوري، دا خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي دا در بدر مسلمانان خا کی په سره ولسی نه دا یو یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم درځم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم د لغمان ال شمول فعالین د ولشاول فعالین او د لنګار ولسوالۍ دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال د نیم در خلک دي دلته د یو خیمه نه لګي د څرګند دغه د سیمټو بوروي نه د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق کړي سم یو د دې اقداماتو چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ څه دی تر کومګنه لکړه تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلی د سرګان څه شو ورته مرسته کوي واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی منوالو ته وړاندې کوم تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیره خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د ثبت شویو پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی، نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خپرولای. خو تاسو تشویش مه کوئ، ستاسو ټولو پیغامونو ته په نوبت سره د خپرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام وانوري، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمن اوریدلی سي. اوس به راسو درنن وزي خپرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه آیاد لطف د کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلک کال عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې نن موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی، پیدا شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټیلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 0 6 1 4. ټیلیفون شمېره ته بیا وایم: 0 8 8 0 2 6 1 4 1. مره ټلیفون پر مره د اصل پر اشتاګا ویا پیند سوال شپکته ته پوهه مره د ویا وای مست پر و شپک پیند یو صفر شپک شپک 3 2. سلام
سلامونه نیکی هله د دې رادیو کار کوونکو ریزن کو ښه خکسار دلان دی مل جلال آباد نه. دغه د نوم په سیمه کې یو کوچنی دی پیدا شوی دی، د رغمان اوسېدونکی دی او نوي نوي خبرې کوي. خپل نوم سمیع الله خی، د پلار نوم صادق الله خی. نو دغه ټول بیخي کوچنی دی، د لغمان دی، د لغمان یم. خو دغه د درونټي په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوی دی. نو کورنۍ یا د هغې خپلوان یا نور ټول غږوري ټول ټیلیفون شمارې وایم په دغه دیاړې کټینګه کې: 0 1 1 سلور سوا شپږ اتیا سلور سوا شپږ پنځوس یو یو کی 0 1 1 1 4 8 5 4 8 5. او بل شماره ساله 0 1 1 3 9 5 3، یعنی 0 1 1 3 0 9 5 3. نو ډیر زه خوشاله شي دغه پیغام ازادي راډیو نه نشر شي، دغه کوچنۍ خبرې کورنۍ تر لاسه کې، ځکه دا بیخي کوچنی دی. ګورنی ور بخ خفه ده، خدای په امان.
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو، سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د 10 یا 11 کلونو پر شاوخوا دی. که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي، محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولی دی. که هر څوک په حقله معلومات غواړي، نو زموږ سره د پلان شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بسم شمېره ده: 0 1 0 2 1 9 3 0 2 3. یو ځل بیا دا شمېره: 0 1 0 2 یو نه درې صفر دوه درې او سلام شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت شپږ سوه اووه شپېته څلور سوه لس. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم.
سلام میگم، سلام، اسم من احمد شریف از ولایت بامیان هستم. تقریبا 20-25 سال میشه که مدرک شدم از پیش پدر مادر ما. اگه پدر مادر ما اگه میخواه ما رو پیدا کنه بر ما، اگه به این شماره ما زنگ بزنه 0786-96-46-56.
گران آوریدون کن داوه ستاسو در زینو پیدا سی بیدوستانو او خپلوانو پا حکلا ستاسی را رسیدلی پیغامونه. اوس با هم دهوغ عزیزانو پیغامونه وارو چو در خپلو رکو سی بی عزیزانو او دوستانو بلیا تکیدی.
بلیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد آقایم در هلمند ولایت در واشیر ولسوالی سر په تماس کیم. زما یو آقا دی مجاوز نمیری در طلب آقا پکیر مرحوم ورور دی د عبدالقادر اکا پکیر زوی دی. نو دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظره کدی که هر چا لیدلی دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري نو په دغه شمارو دي ما ته زنګ ووهي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
صفر و صفر دری یو نه دو و و دری. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ذات محمد رحمن تاسو سره پایلی کیم. ما وروزه کې شو ما په نام دي جل اسکار عمر لری دستور دین الکلی دو کال کې کې نظر کاڅو دي چې هر وخت په معلومات لري مسجد په دوه شنو راډی کوي. دا هوتاه تاسو تیز تدیا سی اس لی دی. چه پر و چه پر چه پر اته تنور څنګه یو درې دوا. آزادی راځي ته ډیر ځه سمانه.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم ننگرار دتا چرغم نتا سپاڑی کے کم یورک لارم پزل غنی پنوم دی لاس دولس کا وکی کور بے دار کا شو دے کچے توی یا بندی وی یا کور وی یا چیکا یمنگا واز اوری نو مرگری دوستان یا اوری نو پلان دے شمارا دم تو تری پنی اڑی کو کسی پر اویا شپا درے زلے نہ بیا یو نہ ہو چی پر اویا شپا درے زلے نہ بیا یو نہ
سلام برونو اور کلو ہمکاران بنیاد والد کے میرا احمد دیوی جو ہمن بلاس کے نبالی مسالے کی آوانا کرا کسو کار سے پاڑ ملمات لے نمو سجی دوش میرا رنگ ہوئی سپر وصوہ
سلام ہلمند ولایت وسیدوں کی چولہا وسال جانا نا کا ہر مسلمان ارور پیدا کری پر کشمیر پیپر وہ پیپر آتا سلور پیپر پیپر بنش میرا پیپر وا پیپر تیزا بیا درے درے بیا دوا پیپر تیزا دوا تو پر دو چھو جس میں سراڑی کو نہیں سی خپل جائزہ در لا سکے.
السلام علیکم د آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته کوم زه جام په دې لمن ولایت وته ځم کې زما د ماما زوی چې عبدالغفور نمیز د لویا کا زوی دی دروږي به دې سیستم له خپل کور سره نه درکته وي توا عمر لري هر مسلمان روته کې پاره معلومات یې یم د خپل زغ نو ما ته مهرباني په مخ یې سره له ورو یاري کا تر وای چې خپل جایزه در لاسه کې چې پر وسته پر اته اته دې زو سلوره کې ونی یم یو سره بل وایم چې پر وسته هوا اته دې نو نه شکر دې سړي زړه بیا تکرار وم چې پر وسته وسته
السلام علیکم سنگا جوڑا
لالای خبره کوم د پساو څخه وایو ګران اندوالو وکړي د سلامت په نامه دی د ناوې پورې سوالی کې د سرخو د سرسمه کې زما دغه ورې نو دغه زما نمبر دی ما زنګ ووي سفر و سفر څلور اویا درې دېرش سفر اته
سلامونه له ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو تمام له ټلیفون تر کرښه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت لزوج او دوست د عبدالخالق په نامه دی چې د سنم زوی دی تقریبا د اختر په اوومه ورځ باندې نادرکه سوی دی کدی زما غږ له ازادي راډیو د لارې څخه اوري یا یو بل دوست د په اړه باندې معلومات لري پلار دی ډېر پېښانه دي نو ټلیفون پر دی شمېرو د زموږ سره تماس ونیسي د ټلیفون شمېره ده صفر و صفر شپږ دوا واره و څلور دوا دوه واره یو پلان شمېره ده صفر و سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا یو ځل بیا بېسن شمېره در کوم صفر و سوه شپږ اووه سوه څلور اویا دوه سوه یوولس شاخ دکمه
مری السلام علیکم ذاکلی والا شنا د خدمت دا نګړی ول سوالی څخه اور کو څو عزیزانو او دوستانو د لټن پروګرام ته دا پیغام پیژم زما یو مرګره د خدمت وی ده د نوزاد ول سوالی سیدم کوي چې د سیکلا په نامه دی دا دول او سیاد د بس چې دی چې نظر کته وای دی د خپل کال یا نل کال عمر لري نو هر مسلمان ورو کې فاطمه مرګری ماته دی مهرباني د مخې په دغه شمره زنګ راوي سپر وایا سپر شپږاتیا څلور نوي شد شماره یې زده دی وایم سپر وایا سپر نهاتیا څلور نوي شد اوس په دان پر استرا
سلام سلام علیکم احترامات از دې راځي که کوم کا نشروم ته توا زه په دې کلا کې درمن له لمن ولا ته شایسته ولا نه څه سماس کې اندر سره نو نه چې دا ټول سال یو کار کې چې د شریندان پر چارای خوشحال پر چارای باندې ورکسوې دی نو که هر څو سال باندې معلومات پر دې حالت نشانې دې د دې رسیدنې دې پر بپاند حالت دی دا ټول سال دې د نورو اسلام نه وړه په معلومات لري موږ سره ټلیفون پر دغه شهرو باندې د مهرباني د مخې څخه اړیکه ونیسئ صفر و سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا د ټلیفون شمېرې بیا تکرارول صفر و صفر اته درې څلور یو صفر اته اته د ازادي راډیو ته مننه چې موږ ته غمونه نشري
الو السلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت دن له سوالینه دا پیغام درته پیښدم زه دوه زامن مې دي ورک چې دا یا تمامیاشته چې نادرکه دي له کوره وتلي دي یو دي شلو کالو دی شمامور مې دي جګ نری علاقه کوي شانه دغه د مخې غاښونه یې کاژه وژي یو یې سامیلله مې دي کوشنی ده د پنځو کالو دی هر مسلمان روح چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا یې چا لیدلي وي یا له چا سره وي په دغه شماره د ځان راته وي چې څلور سوه درې پنځه شماره یې ور بیا درته وایم صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځه خدای تامه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ورور زموږ یو ورځ دی چې د حکمت الله په نامه دی په چپاپ شا ګډ دی او شپانه شا پنځلس کاله عمر بلری د مدرسې طالب دی شنه کالی پتان دی چې د عبدالحمید اکا زوی دی د عبدالکریم وراره دی د سردار خوری دی چې د اختر د درېمې ورځې ته نادرکه دی که هر مسلمان ورور یې لیدلی یې یا هم د ده پکله درک لري د هلمند ولایت د ګریز ولسوالۍ ته نادرکه سوی دی مهرباني له مخې زما ته د ټلیفون پر دغه شنه اړیکه ونیسئ صفر و یو دېرش اته نوي شپږ نوي اتیا
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت زما یو دوست وکړي ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره د اړیکه ونیسي چې زه به ډېر خوشحاله شم نو زه خپله د ټلیفون شمېره وایم چې د روشن شمېره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د خدای په امان
سلام علیکم من محمد جان از ولایت نیمروز در تماس شدم برادر عزیز در سه برج سه 1400 یک بچه 8 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداره اگر جماعت جنمی اطلاعات نشد کنن به رادیو آزادی. اسمی یعنی مطلب بچه نوصله، بچه ملاجمه در ولایت نمرود مفقود گرده و تقریبا به 22 روز میشه که نارا که هیچ درک و اطلاعی از نداریم. اگر امیر شما به جماعت بتنن نشد کنن بسیار بسیار خوشحال باشم از شما. خداوان شما را سرطراز کامل داشته باشه. شماره تماس من 076-41-99-8-07-93-18-15-32 تکرار میکنم 07-46-41-99-8-07-93-18-15-32 خداوند شما سرسراز کامیاب داشته باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو که کون که سیو جهان مننه تزمور آواز سوری زکاری صاحب حیات الله حیاتی ما ده هلمند ولایت مدهی و لسالی سره و تماس که ما از مرد ایواماز دید از لاجان پنامه چی دی اصلور کالا کیری چی نداره که سوی دی چه هر روری ما جاغ هوری ما تیلی پر دوزش میرو بندی تماس بیا گیر که سپروه سپراته دری یو یو پینده اته یو ده دوم دلی ده پاره سپر و سپر اته دری یو یو پینده اته یو ازادی را دیر ده کسون سیو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بشار و دیرم نغزنی ولایت دمای ورور و رکته سیف الله په نامو هر چا چې درکې وایستل په دغه نمبر دې تماس ونیسي. 0 واویا 0 واویا لس 1 1 0 واویا 1 شپېته لس 1 1 وسلام.
قدرمن اوریدونکو، دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه هم پای ته رسېږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلی شئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00-42-02-21-12-1-15.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
کرمو نختر نلری کلی موچنار نلری مر سن وگز مستانا ملا بدار ملری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دیر